چې تر تاسو مخکې د حامد کرزي او همدارنګه د اشرف غنی حکومت هم خپل ځان ټول شموله باله.
نو ټول شموله دي ته وایي چې په هغه کې د ټولنې ټولو پرګانو کسان پکې موجود وي او کار اهل کار ته د احتیاط په اساس باندې وسپارل شي، د هغوی د وړتیاو په اساس باندې. تر ټولو زیات اول پکې اخلاص مهم دی او دوم د هغه استعداد پکې مهم دی. او دلته د ونډې په اساس نه وي، لکه څومره چې لشر کال هم تېر شول چې نظامونه د ونډې په اساس و، لکه یو حیث میراثي شکل یې درلودلو، یو وزارت به چې د چا شول وي هغه د خپله جلا پادشاهي وبارو کې جلا پادشاهي ګانې به نه وي. او انشاءالله نور به هر هېواد هر وګړی د دې حق لري، د دې به فرصت ورته برابر وي چې هغه د خپل ولس او د خپلو خلکو خدمت وکولی شي. د خدمت فرصت به هر چا ته برابر وي، خو ونډې او دا چې میراثیت به دا وکړي.
دی یو ټول شموله حکومت چې تاسو یې وایي د جوړېدو چارې به څومره وخت ونیسي؟ افغانان به په ورځو ونیو او کمیاشتو کې د یو حکومت څښتنان شي؟
فکر کوم ان شاء الله میاشته خو به نه وي، خو بیا هم حالات داسې راغله لکه یو ناڅاپي راغله سړی مشخصا تخمینه نه شي ویلی. البته زموږ حدسې دا روانې دي چې څومره زر کېدلی شي دغه حالات ته د پلټکه کېښودل شي، ځکه اوس فرنې لپاره مسؤلیت اسلامي امارات ته راجع دی، ځکه چې اوس په یو وخت کې بل داسې نظام او بل داسې قوت نشته دی. بنا په دې اساس باندې خپله مونږ دغه ستونزې عملا حس کوو. یا خدای وي چې یو څوک په خبرونو کې وایي، یا مثال یو څوک بهر نه ورته ګوري، یا به یو څوک دغسې وایي، خو یو څوک چې عملا ورسره مسؤلیت راجع دی ورته، هم شرعا هم قانونا هم اصولا، هغه باندې طبعا به هر چا د مسؤلیت احساس کېږي. هڅې دا روانې دي، کوششونه مو دا روان دي، څومره زر کېدلی شي سوندې
د پټکې کې خلل شي، هغه حالت نه پاتورسي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم او چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې، او د دې په پاتې خبرونه کې ستاسو پام د خزو لپاره د آزادۍ رادیو د ځنګړي پروګرام نیمه نړۍ او ری دوه تر ګرځوم.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم،
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاس. د دې اونۍ د خبرونه موضوع د میړل خو د میرمنې شخصي و کورنۍ ته سپارل ستونزې ته ځانګړې شوې ده. په افغان ټولنه کې یو شمېر نارینه غواړي چې خزی تل د مور او پلار منون کې ووسی، ترڅو یې پر ځان د مور او پلار حق ادا کړي او کورنۍ ته خپل وفاداری ثابت کړي وي. خو آیا په دې کار سره به یې د خپل خزی حق تر پښو لاندې کړي نه وي؟
حقوقي او شرعي لحاظ باندې یو سم کار نه ده، د ښځې حق هم سوځول کیږي.
کله چې ونجلې واده کیږي، د پلار کور د میړه د کور په هیله پریږدي، له میړه څخه یې هیله چوي
چې ما غوښته چې زه ما خواد ما څنګه اوسي، نو ما به د دې سره هر ځلی ما د دې ظلم د خواخي او د خسرګنې د ټولو ظلمونه به ما پر ځان باندې منله.
کمیړه د تاوتریخوالي پر وړاندې له خپلې ښځې ملاتړ ونه کړي، ښځه بالا څه ډول حالت سره مخ شي؟
خزي ډیر حساسه روحیه او روان لري، په چیرې په مناسب ډول مناتړ و نشي، دغه خزي د انزوا خواته ځي او بل اخر په خفګان او ناامیدۍ باندې اخته کیږي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې یادو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې خزي په غږ پیلېږي.
زما خاوند تر ما سره واده وکړ، نکاح یې وکړل، د واده بشپړ باندې ما ته ویل ته که زما رضایت غواړې، زما سره ژوند غواړې، نو زما د مور زما د پلار د دې عزت پکې، که دې نستانه خوشاله و نو زه به ستانه خوشاله یم، او که دې ستانه خوشاله نه مې په کار نه مې زه ستا در سره تیریږم، مګر نه د مور د دې در سره نه تیریږم. خو په دا باندې چې زما ژوند چې ما غوښته چې زه زما خاوند ما څنګه وسی، نو ما به د دې سره هر ځلی ما د دې ظلم د خواخي او د خسرګنې د ټولو ظلمونه به ما پر ځان باندې منله. ما اولادونو ته به هم دوا نه راته کول، دغه یوناني دوا به په کور کې راته راکولې، ما به غوتور کول چې دې به خسه ډاکټر ته به هیڅ کله اجازه نه راته کول. قام او خشګري او د خپل کورنۍ نه پرېږدي، یعنی زما در سر تیریږي خو د غو در سر نه تیریږي.
دا د کابل ولایت اوسیدونکې فاطمه وه. د هغې خبره میړه یې تل ورته وایي چې د پلار او مور هر خبره به مې
ان تر دې چې خپل ماشومان به هم د هغې د اجازه پرته ډاکټر ته نوړي. فاطمه ته ورته مدینه هم راته د خپل نږدې خپلوانو کیسه کوي. هغه وایي د کاکا لور یې د خواخي او خسره د اجازه پرته د پلار کور ته د تک واک هم نه لري. هغه په دې اړه زیاتوي:
زما یو د کاکا لور د سلور کال کې چې واده یې کړی دا او دوه ماشومان لري، خو په دغه سلور کال کې دا هیڅ خپلواک نه لري. ټول صلاحیت د خواخي پلاس کیده. کله چې غواړي چې ډاکټر ته لاړ شي یا ماشومان نه جوړ کیږي، غواړي چې دوی ډاکټر ته بوزي، نو باید خپل خواخي نه اجازه واخلي. همداسې کله چې غواړي پلار کرا لاړ شي، باید خواخي نه اجازه واخلي. کله چې خپل میړه ته وایي چې دلته واده ته زه غواړم واده ته لاړ شم یا کوم بل ځای میلمستیا ده غواړم هلته لاړ شم، نو میړه یې ورته وایي زما د مور نه اجازه واخله. میړه یې هم هیڅ صلاحیت نه لري، ټول صلاحیت د خواخي نه.
ډیر شمیر افغان نارینه داسې روزل شوي چې غواړي د خپل مور سره د خواخوږي او ګرانښت په دود خپل ښځه د هغوی په واک او د هر امر منونکي کړي، خو په دې کار سره یې په ناپامۍ د یوې بلې ښځې ژوند ورتریخ کړی. د کابل ولایت اوسیدونکو امید هم وایي چې ښځې ته یې ځکه د خپل مور او پلار د تابعداري ویل چې ښځې زیاتې دي، خو مور او پلار بیا نه پیدا کیږي. هغه په دې اړه داسې وایي:
پلار، مور، خور، ورور بیا پیدا کیدونکي نشته او نه پیدا کیږي. ښځه بیا هم پیدا کیږي، زوی بیا هم پیدا کیږي، لور بیا هم پیدا کیږي، خو د مور او پلار اولاد او مور او پلار بیا نشي پیدا کولای. همیش کوشش وکړئ چې د مور او پلار عزت وکړئ او د خپل د مور او پلار سره نظر اوسی. ما په لومړی شپه کې ورته دا توسه کړې و چې ګوره کچیر ته مور او پلار خوشاله و د تا نه فکر وکړه چې زه درنه خوشاله یم، او کچیر ته مور او پلار مې خپه و نو فکر وکړه چې زه هم درنه خپه یم. هغه ته چې کومه ما توسه ورکړې ده، هغه زما په خبرو باندې عمل کړی ده او همیشه به کوي او بیا به هم کوي.
د افغاني دود لمخي واده کړی ځامن د خپل کورنۍ سره ګډ ژوند کوي. په افغانستان کې ګڼي کورنۍ د اتفاق او یو موټی ټوب بیلګه ګڼل کیږي. د کورنۍ ټولګړي هڅه کوي چې د کورنۍ په یو موټی پاتې کېدو کې خپل ونډه وساتي، خو ځینې نارینه بیا غواړي چې خپل دغه ونډه د خپلې ښځې په تابع کولو سره ترسره کړي. دوی خپلې ښځې اړباسي چې د مور او پلار هرې پریکړې ته یې غاړه کېږدي. دا ډول نارینه د خپلې ښځې پر وړاندې د خپلې کورنۍ د هر ډول تاوتریخوالي ملاتړ کوي. ښځه مجبوروي چې د خسرګنۍ هر ډول چلند وزغمي او له ځانه تېرېدنه وښيي. خو د حق پرته د میړه لخوا د ښځې مجبورول او اړ ایستل څه ډول عمل دی؟ د دې پوښتنې ځواب به د حقوق پوه سبحان مصباح نواورو.
د نکاح د عقد پر بنسټ یو سلسله حقوق او وجایب د ښځې او د میړه ترمنځ رامنځته کیږي چې هغه حقوق له شرعي او حقوقي لحاظ نه پرته له ښځې میړه بل چاته نه ورسپارل کیږي. نو اوس دا یو عرف ده چې میړه د دې لپاره چې خپل مور، خور، ورور یا پلار یا مشرانو ته احترام قائل شي او دا دی بل دی خزی وار نور تو ور کوي، دا سربیره پر د چ په حقوقي او شرعي لحاظ باندې یو سم کار نه ده، ټکر کې کار ده، بلکې د خزی حق هم سوځول کیږي. په ټولنیز لحاظ ډیر ستونزې راولاړې کړي او د دې کارونو نه باید ډډه وشي په هر حالت کې.
خزه او میړه د اسلامي فقه پر بنسټ یو پر بل زیات حقونه لري چې دواړه لوري په پوره کولو مکلف دي. دینی عالم مولوی احسان الحق حنفی وایي میړونه باید د خپل خزو حقونه د نورو حقدارانو د حقونو په څیر په پام کې ونیسي.
لکه څنګه چې دی او چا مور حق لري، همداسې میرمنه هم حق لري. په همدغه اساس باندې کچیر ته هدف داسې وي چې په غیبه نه ظلم کیږي، میړه پښتنه نه کوي، خواخه سره ظلم کوي، خسر ظلم کوي، یندرور سره ظلم کوي، لیور سره ظلم کوي، بل ور سره ظلم کوي، او خاوند په وړاندې چوپه خوله پات لري چې دا زما لپاره عار ده او دا زما لپاره شرم ده، زه به غږ نه کوم. چې سوګونه وي چې په خزه ننګ وکړه او خزه وګټله، دغه نو بیا په خپل یو قسم بے ننګی ده، ځکه چې یو څوک ژوندای ده او د هغه د خزه توهین کیږي، د هغه د خزه سپکاوی کیږي، د بے عزتی کیږي. دا په خپل په حقیقت کې یو قسم بیننګی ده او د اسلام او ایمان سره په تضاد کې یو برخه ده.
لکه څنګه چې خزه او میړه تر هر چا نږدې رابطه لري، همدومره د یو بل نه د خواخوږي او ملاتړ تمه هم لري. خو که د تمې خلاف نارینه د خپل خزه حق د خپل کورنۍ پر وړاندې تر پښو لاندې کوي، دا به د خزه په اروایي حالت څه اغیز ولري. په دې اړه د اروایي ناروغیو ډاکټر حکیم الله سالی راته داسې وایي،
کله چې د خاوند له خوا د باندې محدودیتونه تینسي، بل اخره د ټول هغه صلاحیتونه د ټول هغه واک د کورنۍ نور غړو ته چې هغه خواخې ده یا د لور خزی دي او یا هم اندرور دوته ورکول کیږي، نو د دې نه لبد مرغه پله دغه د کورنۍ نور غړي هم نوړه ګټ اخلي او دغه جنۍ سره داسې چلند کوي چې هغه لبد مرغه دغه جنۍ لستون سره مخامخ کوي او بل اخره هغه د مایوسۍ او د نارامۍ او بل اخره د خفګان خواته زی او په نور ستون زوخته کیږي. زیات مثالونه موږ په روختون کې داسې ناروغانو لرو چې دوی د کورنۍ د غړو خصوصا د خواخې نوړه چلند لوج نه دوی د ډیپریشن خواته لوي او یا هم د خفګان خواته لوي او بل اخره دوی په نورو رواني ستونزو اخته کیږي چې حتی د ژوند ورته تنګ سي او ځینې وخت دوی هم د ځان وژنې ته هم لاس پورته کوي.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډیر شمیر ډولونه شتون لري چې په لورو پرتو سیمو کې خلک تاوتریخوالي نه بولي، خو د ښځو ژوند یې ورتریخ کړی. د ښځو د شبکې غړي نوریا صافی نه به واورو چې د عامه پوهاوي په برخه کې کوم کارونه کړي.
د قانون اساسي د قرآن د آیاتونو نه او د حدیث شریف نه موږ ټول اګیامه د اسلام په بنسټ باندې ده. که چېرته موږ هر برنامه موږ امپلیمنت کوو په ټولنه کې، موږ هغه برنامه د اسلام د ابعاد نه موږ ټول ته وایو چې مثلا واشروهن بالمعروف، یعنی خپل ښځو سره سم چلند وکړي.
د خبرونې په دې برخه کې بعد عامو خلکو خبرې واورو چې د خپل ښځو حقونو ته څومره ژمن دي.
حکمت لایم د روزګان ولایت څخه. بالکل، دا چې په د اوسنیو حالات کې مثلا په ټوله کې ځینې کسان د خپل کوروالای خپل شزي واک خپل مور پلار ته سپاري، هغه کچیر په ملمستیا زی یا د پلار کرزی یا کم د قریب کرزی، دا زما په نظر شکار دی.
محمد حنیف احمد زیم د لوګر ولایت اوسیدونکو، موږ تاسو ته اسلام هم لارښوونه کړي چې د ښځې حق او حقوق بیل دي او د نور فامیل یعنی د مور پلار او ورونو خویندو حقوق بیل دي. کوم حقوق چې د ښځې دي هغه باید نارینه ورته ډیر توجه وکړي، او د ښځې هغه کوم مشخص حقوق چې دي هغه باید ورپرځای کړي. کوم چې د مور پلار دي د حقوق ته باید تر اندازې زیات توجه وکړي.
زما نوم محمد نوید تو تاخیل ده، د کارتینا اوسیدونکی یم. ولازه زما په نظر باندې ښځه ځان ته حق لري او مور او پلار ځان ته حق لري. ښځه باید خواخې په چارو کې مداخله ونه کړي او خواخې د انګور په چارو کې مداخله ونه کړي. باید د ښځو حقوق په نظر کې ونیسي، داسې نه شي چې د خپلې ښځې حق د مور او پلار قرباني کړي یا د مور او پلار حق د ښځې قرباني کړي.
د آزادۍ رادیو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې به د خزو د فعالې نگین حافظي خبرې واورو چې موږ ورسره په همدې اړه مرکه کړې ده. اغلی حافظي کپ سر کې راته وایاست چې د خزینه د میډم لا تړ د دواړو لورو پر روابطو څه اغیز لري؟
ملاتړ پاړه بایټ وایم کله چې د خزې ملاتړ کوي نو خسته قوت وربخي او د دواړو ترمنځ د متقابل درک د زیاتېدو لامل ګرځي، او دا د دې لامل ګرځي چې دوی کولای شي لمینه ډاک ژوند تیر کړي. کله چې یو میډه ل خپل خزې ملاتړ نه کوي یا د غلاس نه اخلي یا د حقوق نه ورکوي ورته، که د رسم رواج او انانات لمخې خزې غاټ پورته نه کوي، خو بیا هم لزړه او ډیر نه امید کیږي او لډر ستونز سره مخامخ شي، خو چاته به غږ نه پورته کوي، که غږ هم نه پورته کوي خو په زړه کې به ډیر بد حالت ور باندې تیریږي، او یو مینهناک ژوند نسی کولای خپل میړه سره تیر کړي، فقط د دودونو لکبل بدای ژوند تیروي او غږ به نه پورته کوي.
په پای کې کراته وایست چې یو نارینه څنګه کولای شي چې د ښځې او کورنۍ دواړو حقونه خوندي کړي؟
زه فکر کوم که څوک لږ مطالعه ولري او معلومات ترلاسه کړي، ډېره ساده خبره ده چې د ښځې حقونه او د خپلې کورنۍ او مور پلار حقونه څنګه کولای شي وساتي. مور او پلار خپل حقونه جلا حقونه خپل ځان ته لري او د ښځې حقونه ځان ته دي. کله چې یو څوک تصمیم نیسي دې ته چې باید خپل زوی ته باید کوژده وکړي، هغه ته باید ښځه وکړي، هغه واده کړي، نو حتماً هغه په داسې یو سنسال کې ده چې کولی شي خپله کورنۍ اداره کړي. یو څوک کولی شي چې داسې توازن وساتي چې په اوله ورځ کله چې غواړي واده وکړي ټولو ته ووایي چې دغه ستاسو حد او مرزه په دغه شیانو کې به موږ له تاسو مشوره غواړو، تاسو زموږ لویان یې، موږ به له تاسو نظر غواړو، خو زموږ په دو نفري او شخصي ژوند کې فقط خپله کولی شو تصمیم ونیسو، پرېکړه وکړو.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ د دې خبرونې موضوع چې د میړه لخوا د میرمنې شخصي واک کورنۍ ته سپارل وو، همدلته پای ته ورسیده. تر بیا د خدای پامان.